Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست ویم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د سلواغي 15 د 2000 کال د فبروري د 2021 کال د فبروري دریمه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکې ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. دا مدثر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی د کونړ ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت پر شلتان ولسوالۍ په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان لخوا اویا ګولۍ ویشتل شوې دي د توپونو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسله دا ده چې د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي. پوره خبرونه. د کونړ والی وایي د دغه ولایت پر شلتان ولسوالۍ د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي خو تر اوسه یې په دې اړه بشپړ راپور نه دی ترلاسه کړی. محمد اقبال سعید تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې د شلتان ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا اویا ګولۍ راویشتې دي.
مالی تلفات اوختی به دغه ونی او باندې او زراتیزم کې د تخریبی غنو مالی تلفات لري او د ځایي تلفات پر اساس تر اوسه پورې د کومه اطلاع مونته نه راغلی.
ښاغلی سید ویل د غبرېدونو پاړې چې اوس تریدلې په کابل کې اړوند چارواکو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پاکستاني چارواکو د غبرېدونو پاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. ښاغلي اتمر دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس فان براند سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې لیکلي په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د امن او ثبات په چارو کې د دې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په دې اړه چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره سره شخړې نه دي کمې شوې اندېښنه ښودلي. ښاغلي کوبیا په یو ټویټ کې لیکلي دوه کاله مخکې په افغانستان کې یوازې شخړې روانې وې او د سولې د خبرو څرک نه و، خو کله چې دا خبرې پیل شوې د افغانستان ښې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم زیاتې شوې. خو د هغه په وینا اوس چې په دوحه کې خلکو د خبرو میز پریښی افغانستان ته بیرته شخړې ورپاتې دي. د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو بل پړاو چې د تېرې جنورۍ میاشتې په 15 په دوحه کې پیل شوی په وروستیو کې په ټپه درېدلی. د افغانستان د دولت مرکچیان طالبان تورن کړي چې خبرې پریښي او سفرونو ته یې مخه کړې ده. د طالبانو دوه پلاوي په وروستیو اونۍ کې تهران او موسکو ته تللي. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. دغه کمیسیون پرون ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي پر ملکیانو حملې په ښکاره جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه ګڼل کیږي. پرون په پلازمینه کابل کې په دریو حملو کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د افغانستان د اصلاح ټولنې د مرکزي شورا مشر محمد عاطف هم شامل و. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون ویلي د دغو حملو عاملان به هر چیرې چې وي یا وخت عدالت ته راکاږل شي او ورسره به حساب کتاب وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف به د کابل له لارې له پېښور سره نښلوي د افغانستان لپاره حیاتي وبلله او ویې ویل پر دې سربیره به دغه پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي او مرکزي آسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي. دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمیر استازو په حضور کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی اتمر تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي، دغه پروژه به د سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په یو خبر پاڼه کې له څرګنده کړي چې د مزار شریف، هرات او کندهار کوټې ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. روسی ساینس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. دغو ساینس پوهانو دا خبره د سپوتنیک وی واکسین په اړه د هغې پرمختللې څېړنې د لومړنۍ نتیجې په اساس چې د بریتانیا د لانست په نوم روغتیایي مجله کې خپر شوې کړې ده. څېړونکو ویلي د هغې ازموینې له مخې چې تیر کال په مني کې په شاوخوا 20,000 کسانو ترسره کړې، د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د دغه واکسین مؤثریت په 100 کې شاوخوا 1 نوي ده. د سپوتنیک وی واکسین د 2020 کال په اګست کې د روسیې د حکومت لخوا داسې مال تایید شو چې پر کمو کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده ازمویل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو کې څېړونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې روسیې د واکسین د ازمایښت درېیمه مرحله چې د یو واکسین د مؤثریت د تثبیت لپاره وروستۍ ده له پامه غورځولې. د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پیښه پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لیورک پرون په میامی کې وویل تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې په مامورینو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې خپله هم ووژل شو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی په ډاګه شوی. او د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2020 کال نړیوالې لوبې د لیتوانیا په پلازمینه ریگا کې ترسره شي. دغه پریکړه وروسته تر دې وشوه چې بلاروس تیره میاشت په ګډه د دغو لوبو له کوربتوب څخه محروم شو. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سلواک جمهوریت او ډنمارک هم د دې لوبو ګډ کوربتوب ته وړاندیز کړی و، خو دوی د کرونا د وبا خطرونو ته په پام دغه غوره وګڼل چې ټول لوبغاړي په ریگا کې دغه لوبې ترسره کړي. په پام کې ده دغه نړیوالې لوبې د روان د کال په می او جون میاشتو کې ترسره شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي یو. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه وو. قندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 3. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه وو. او هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 3.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي، خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
په کابل کې تر پرونیو بمی چاودنو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان اکثر د هدفي وژنو مسؤول دي.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات عمومی امیر میگه که این کارها توسط طالبان صورت گرفته.
امریکا د روسیې د حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی په نیولو باندې جدي اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ویاندې جین ساکی ویلي
We're deeply concerned by Russian authorities' efforts. Decision I should say.
موږ د روسي چارواکو هڅو یا پریکړو په اړه جدان اندېښمن یو چې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی بندي کړي او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
زه یو کال کېږي چې زه دلته د خیاطۍ استادی کوم او یو شل تنه مې هم شاګردان دي فعلاً لپاره.
بیا هم خراغ لی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي او وایي په تیرو 19 کلونو کې نړیوالې ټولنې څه باندې $1 میلیارد په دې هیواد کې پر دواړو پروسو لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په دغه راپور کې په دې اړه چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې د متحدو ایالاتونو د پالیسۍ لپاره څه ډول درس اخیستل کیږي د اتو مهمو مسلو یادونه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون اوسني چارواکي وایي د 1999 کال د ولسمشري انتخابات یې د مخکینیو په نسبت په ډیر شفاف ډول ترسره کړي او د نویو لپاره هم تیاری نیسي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
سیګار په دې راپور کې چې پرون سیشن به خپور کړی وای متحده ایالات په افغانستان کې انتخاباتو اته درسونه اخلي. په دغه راپور کې دغه درسونه د دې لپاره په نښه شوی چې د متحدو ایالاتونو په پالیسیو کې ورته پام وشي او همې په اساس د انتخاباتو د ملاتړ په برخه کې اقدامات وشي. سیګار وای د امریکا د متحدو ایالاتونو د لکتر لږ شپږ سوه شل میلیون ډالرو په ګډون نړیوالې ټولنې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د اوو ترسره شویو انتخاباتو په ګډون د انتخاباتو د سیستم د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د $1.2 میلیارد مرستې کړي خو په دې برخه کې د امریکا حکومت له خپلې پانګونې ډېره کمزورې نتیجه ترلاسه کړې ده. سیګار وایي لیدل شوي چې د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو لپاره د باور وړ تیاری ونیسي، هغه مدیریت کړي او انتخاباتي لانجې هوارې کړي. سیګار د 2004 کال انتخابات نسبتا ښه بللي خو وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه تر اوسه پورې کمزوري دي چې دا مسله د دې سبب شوي چې پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمن شي. د سیګار د دغه راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلو خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرته له دې چې د سیګار د موندنو په اړه خپل غبرګون وښیي وویل چې دوی وروستي د ولسمشرۍ انتخابات د مخکنیو هغو په نسبت په ډېره شفافه توګه او لږ لګښت ترسره کړي دي.
انتخابات ریاست جمهوری 1398
1399 لمریز کال د ولسمشری انتخابات د ټولو هغو په پرتله شفاف وو او په کابل کې میشت نړیوالې ټولنې هم دا تایید کړه چې دا انتخابات د ټولو پخوانیو هغو په پرتله شفاف وو او کم لګښت پرې وشو.
ښاغلی ننګ د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د شفافیت او ښو ترسره کولو خبره کوي خو عملا لیدل شوي چې دغه انتخابات له ډېرو ستونزو سره ملول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره سیګار په دغه راپور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمزوري مشرتابه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ډېرو نیمګړتیاو په انتخاباتو کې د لاسوهنې بې نظمیو او درغلیو په ګډون امنیتي ستونزې هغه نور درسونه بولي چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې اخیستل کېدای شي. سیګار وایي که څه هم د انتخاباتو لپاره امنیت په ټوله کې له امنیتي وضعیت سره تړلی خو له 2004 کال وروسته دواړه مخ په خرابېدو دي او زیاتوي د امنیت د خرابېدو له امله د رایې ورکولو ډېر مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړل شوي. د انتخاباتو په تړاو طالبانو حملو ته زور ورکړی او د ناامنیو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې په ډېرو سیمو کې د نوملیکنې پروسې سرته ونه رسیږي او هم لږ کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیګار وایي دغه وضعیت په پام یوازې ناامنی د دې سبب شوی چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن شي. سیګار د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د نیمګړتیاو په اړه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روان 14 کال کې څلورو انتخاباتو ته تیاری نیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستی هدفي وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پرون وویل د مدني فعالانو او خبریالانو وژلو دوام د اندېښنې وړ دی خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلېدو او په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. ښاغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات خی چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکرې میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی، هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته ووایي
هر چیز چې میخواد.
د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې هیڅ یو لوری نشي کولای چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپلې غوښتنې پر نورو وتپي. ښاغلی عبدالله زیاتوي، د افغانستان خلک دې پایلې ته رسېدلي چې جګړه د حل لار نه ده، او هر لوری چې د جګړې د دوام لامل وي باید مسؤلیت او بدې پایلې هم ومني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیڅ وخت ملکي وګړي موخه نه ګرځوي. له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي، ځینې اروپایي هیوادونو لکه المان او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان د هدفي وژنو د زیربناو په ورانۍ او د تاوتریخوالي په دوام تورن کړي وو. دوی دوه ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام نړیواله ټولنه غوسه کړې ده، خو طالبانو بیا د دې اعلامیې په ځواب کې د مدني فعالانو، خبریالانو په وژنه او د زیربناو په ورانولو کې خپل لاس لرل رد کړل. د ملي مصالحې عالي شورا د ښځو چارو کمیسیون داسې مال پرانیستل کېږي چې د دې کمیسیون یو شمېر غړو له ښاغلي عبدالله غوښتي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې ته پام وکړي او تر خوا یې د لنډمهال یا موقت حکومت په اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
امریکایي خبرونې ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د بمی حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې چې د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. پرون سه شنبه په کابل کې د یو لړ بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول، او په بله پیښه کې په پروان کې د پولیسو یو موټر د بمی حملې ښکار شو. د خبرونې په لیکنه دا حمله هغه هم تر ډیره په کابل کې داسې محل کېږي چې د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو د دغو مذاکرو دویم پړاو چې د جنوري له 15مې پیل شوی ورو مخته ځي. د ډیفنس پوسټ د مطلب په حواله د امریکا د نیو ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ پر لاسلیک شوې موافقې به بیا کتنه وکړي. د بیا کتنې موضوع وروسته له هغې پورته سوه چې وسلول طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن سول. امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د ناټو د مرکز د هوایي ځواک دوه ډاکټرانو او یوه روغتیایي کارکوونکي ته د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د غوره مبارزې له کبله د برونزو میډالونه ورکول سوي دي. د نټو په دغه پوځي مرکز کې د دوبی پر مهال 10% کسان په کورونا وایرس سخته وو. ډګروال کاتلین شر، ډګروال کاتی کوبل او برانډن هوکنبرګر په جنوري میاشت کې دغه میډالونه ترلاسه کړل. هوکنبرګر په ټلیفوني مرکه کې ویلي کله چې په جون میاشت کې د کابل په زرغونه ساحه یا گرین زون کې د ناټو مرکز ته ورسید د کورونا وایرس مثبتې پیښې په کې له 150 تر 300 پورې وې، خو د جولای میاشتې په نیمایي کې د اخته کسانو شمېر له 160 تر 200 پورې زیات شو. د سټارس اند سټرایپس ورسپنې په لیکنه شاوخوا 25 شدید ناروغان د اړتیا له مخې په جرمني کې په امریکایي روغتونونو کې بستر سول، او 150 نور ناروغان چې وضعیت یې ثابت و هم له افغانستانه وایستل سول. امریکایي چارواکو په افغانستان کې په کورونا وایرس د خپلو پوځیانو د اخته کېدو په اړه د دفاع وزارت یا پینټاګان د لارښود له مخې له څه ویلو ډډه کړې، خو په تېرې دوبی کې د هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع ته اشاره سوې وه. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,104 شول کېږي، خو روغتیایي متخصصان فکر کوي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان بانک وایي دغه بانک یو شمېر پخوانیو چارواکو د خپلو کارونو په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو ځانونو لپاره پورونه دوه برابره کړي او تر دې دمه یې خپل پورونه هم نه دي ادا کړي. د دې بانک مسؤلینو ویلي د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د بانک پخوانی دوه مرستیال محمد قسیم رحیمی او دغه شان د بانک د تدارکاتو پخوانی عامر عباسین مل د افغانستان بانک پوره وړي دي. خو دغه بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین وایي د افغانستان بانک د مقررې پر بنسټ پور اخیستی، خو د قانون پر خلاف دوی له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان بانک د دې بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین تورن کړي چې د کار په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خپلو شخصي استفادو په هدف د پور اندازات به برابره کړي او اخیستي پورونه یې لا نه دي خلاص کړي. د دې بانک لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د دې بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی او د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل هغه کسان دي چې لدی بانک د زنونو لپاره د جایداد د اخیستو په هدف لسګونه میلیون افغانۍ پورونه اخیستي دي. خو خاغلی رحیمی وای دی چې د قرضې اندازه دو برابر شوی نه ده او دا تور بی بنسټه دی.
دا چې ګوندی پخوانی رهبری د پور اندازه دو برابر کړي دا د لامل پلاوی صلاحیت نه دی. د پور د اندازې معلومول د افغانستان بانک د عالي شورا په صلاحیتونو کې راځي. دا مسایل ناسم او له حقیقت لرې دي. ادارې پلاوی هیڅکله نسي کولی چې د خپلې غوښتنې پر بنسټ په پور کې زیاتوالی راولي.
د افغانستان بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر چې اوس مهال په انګلستان کې دی د کور د اخیستنې په هدف یې له بانک دیارلس میلیون افغانۍ پور اخیستې خو د ځمکې قباله او جایزه بیه یې نه ده وړاندې کړې. د افغانستان بانک دغه شان ویلي چې د بانک د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل له دې بانک څوارلس میلیون افغانۍ او د بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی هم له بانک د کور د اخیستو په هدف پور اخیستی خو رقم یې نه دی ښودلی. په دې اعلامیه کې راغلی دی چې د بانک د سرپرست او دوهم مرستیال په سلو کې پنځوس پور د دوی له تقاعده ګرځول شوی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه شان ویلي چې د دې بانک یو شمیر نورو پخوانیو بیلابیلو مسؤلینو هم له دې بانک پورونه اخیستي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو عباسین ملو ویل چې د بانک د مقررې پر بنسټ یې له بانک پور اخیستی خو د قانون خلاف له دندې لرې او څرنوالۍ ته معرفي شوی دی.
د بانک د مقررې پر بنسټ مې د کور د اخیستو په هدف له بانک د پنځلس کلونو لپاره پور اخیستی و چې باید له میاشتني امتیاز مې په قسطوار ډول د پنځلسو کلونو په موده کې ګرځول شوی وای. ما پور هغه وخت اخیستی و کله چې خلیل صدیق د بانک رئیس و نه د ښاغلي نوشیر د سرپرستۍ پر مهال.
له دې وړاندې د افغانستان د مرکزی بانک د پخوانیو چارواکو له لوري د دې بانک د ټولو څارونکو اصیل ګل توتاخیل د 50,000 میاشتني امتیاز او د غشان د کور د اخیستو لپاره د بانک د مقررې خلاف د پور پاکستان تورن شوی وو. خو د افغانستان بانک ویلي چې ښاغلي توتاخیل د کور د اخیستو په هدف له بانک پور نه دی اخیستی. په افغانستان بانک کې فساد په دې وروستیو کې یو د پام وړ خبر دی. د دې بانک سرپرست اجمل احمدی هم ونه توانېده چې له ولسي جرګې د باور رایه واخلي خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې د ولسي جرګې د پریکړې خلاف د بانک د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د روسیې د محکمې هغه پریکړه وغندله چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته د درې نیمو کلونو بند سزا ورکړې ده. ناوالنی چې په جرمني کې تر درملنې وروسته موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی تورن شوی و چې د مخکینی تعلیقي بند له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د روسیې د محکمې دغه پریکړه وغندله او د روسیې له حکومته یې وغوښتل چې الکسی ناوالنی د سمدستي او له قیدو شرط پرته خوشي کړي. ښاغلی بلنکن په هغه بیان کې چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز د روسیې له حکومته غوښتي دي چې خپل هغه نور په سلګونو وګړي چې په وروستیو اونیو کې د بیان او د سوله ییزو لاریونونو په ګډون د خپلو حقونو د کارولو په خاطر په غلطه نیول شوي خوشي کړي. د موسکو د محکمې قاضي د ناوالنی هغه درې نیم کلن تعلیقي بند چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې پرې محکوم شوی و په تنفیزي بند بدل کړ. یعنې نوموړی به د دې بند پاتې موده په زندان کې تیروي. د محکمې په پریکړه کې دغه راز ویل شوی هغه موده چې ناوالنی په خپل کور کې نظر بند و هغه په بند کې حسابیږي او په دې توګه د هغه درې نیم کلن بند دو کالو اتو میاشتو ته راکم شوی دی. د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې هغه مهال د اختلاس په تور د ناوالنی محکومېدل غیر قانوني بللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې محکمې دریسته په اشاره ویلي چې ناوالنی ته دغه سزا غیر قانوني او پر سیاسي انګیزې ورکړل شوې ده. بلنکن ویلي لکه څنګه چې د بشري حقونو اروپایي محکمې مخکې ویلو په دغه سزا سره د ناوالنی حقونه تر پښو لاندې شوي او هغه پر سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تنوع یو ګزار دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې روسیه د هغې ابتدایي ژمنې په پر ځای کولو کې پاتې راغلې چې د نړیوالې ټولنې هر مسؤل غړی باید پر ځای کړي. ناوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو کې لاس درلود. ناوالنی چې پر زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په وړاندې په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې له 4000 زیات کسان پکې ونیول شول. د دې ویره شته چې د محکمې دغه پریکړه به بیا د ناوالنی پلویان واټونو ته راوباسي.
قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل د لوی کلی اوسیدونکی یم. زمار دولت ته دا غوښتنه ده چې د پازې کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو سره واله کړې وي د قومي خلکو لپاره، غریبانو لپاره. دغه پیسې د یوازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري. روپۍ په خپل مابین کې نیمې کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام. دا ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه. بعد سلام مې ورور دا پیغام دی. دغه مرچ شراوزي د مسکینانو پیل د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک وړي څوک خوري څوکې دغه کوي. ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د دراوت ولسوالۍ سره مجبر شوي د جګو د لاسه. دغه درې کاله کېږي ورور پر دنیا یوه خاشانې ولاقه ځینېدلي. نو ورور دغه هغه خلک ټوله خوري چې نه د سرای کرېمه پسې وي. ورور ښه موټر لري، ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې څه شی باندې رسېدلي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوس هم لنډو خبرونو ته غوږ ونیسئ. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د دغه ولایت پر شلتن ولسوالۍ د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولی دي. هغه د تلفاتو اندازه ونه ویله، خو ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غرنیو او لرو پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا اویا ګولۍ راویشتل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محبر وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندریس فون برانت سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. د کمیسیون پرون ناوخته په خپله ټوټر پاڼه لیکلي پر ملکیانو حملې په ښکاره جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف به د کابل لارې له پیښور سره نښلوي د افغانستان لپاره حیاتي وبلله. هغه وویل پر دې سربیره به دغه پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي او مرکزي آسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي. روسي ساينس پوهان وایي ښکاري چې د هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. د اغیز فیصدي یو نوی ټاکل شوی. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2021 کال نړیوالې لوبې دی د لیتوانیا په پلازمینه ریگا کې وشي. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د زورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې پرون د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اوس هم د ژوند رنګونه
السلام علیکم. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام. زما نوم شرمیلا ده، د ارزان قیمت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. زه دلته ګورم چې څو تنه نجونې هم ستاسو چارچاپیره ناستې دي. فکر کوم تاسو د خیاطۍ استاد یې.
بله، او زه دلته د خیاطۍ استاد یم او دا ټول شاګردان دي.
تاسو څو نموده کېږي چې د خیاطۍ استاد یې او دلته څومره شاګردان لرئ؟
زه یو کال کېږي چې زه دلته د خیاطۍ استاد کوم او یو شلتانه مې هم شاګردان دي فعلاً. دپاره او زه دلته ډول ډول کالي جوړوم دوی ته، یعنی دوی ته زده کوم. پنجابي مثلا، اوریب کمیسان، مائی کمیسان او محفلي کمیسان، پتلونونه، شلوارونه، او کورتیانی چپنی داسې ډول ډول کتلاکونه زده ته درس ورکوم.
تاسو د دینه څونه فیس اخلئ؟
زه د دینه په نفر 2500 فیس اخلم، او بعضی چې مثلا بیوازل دي او یتیمان دي دا غو سره مرات کو.
ډیر ښه. تاسو دغه کار دغه مسلک چې کوي چې دلته تاسو استاد کوي د د چش لمخې کوي د شوق لمخې کوي که د مجبوریت لمخې کوي تاسو د پیسو ته اړتیا لري؟
زه هم د شوق د مخې کوم، او هم غواړم چې دا ارزان قیمت خلک داسې لږ دغه ښځې زیاتره په کور کې دي، غواړي چې یو کسب یو شی زده کړي، او زه غواړم چې دوی ته یو مصدر د خدمت سم چې دوی یو شی زده کړي، هغه شی چې زما زده، او زه غواړم چې دوی هم دغه شی زده کړي او ګټه ورنه واخلي.
ډیره زیاته مننه.
تشکر تاسو نه.
مننه کوم چې لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجله مو واورېده. بل پروګرام مقیم نائب وړاندې کوي.